سلور بجه شوی دی ازادی راډیو یوه بل خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به له پاکستانی چارواکو سره د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادی راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په نګورنو قرهباغ کې جګړه لا سخته شوې ده. خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې لمخې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلی چې دا سفر یې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچی ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچی ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ شو. هغه اصلي بحث ده، اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی کڅام رسمان نه وای چې لانجمنی مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستان ورغلې پلاوی د اساس په توګه د حنفی فقه لټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویان دوی حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقی دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلی دي. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه زیاته کړې متحجره او تیار فکر ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیار د ورته یوسي. خو د خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کیدونکې ده او بس. صدیقی دا ټویټونه اطلاعاتو د لاسرسی سی په نړیوال ورځی کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د وروزګان امنیه قمندان وایي په دهراوود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسله وال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراوود په لنډیانې سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډلې زبرید کړی و چې د دې خبره افغان پوځیانو سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورانه کړی چې د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړی او بی اساسه بلل ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر نن د دویمې ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپور نه ورکول کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې یو جلا غوښتونکي ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونه سره د دوی د پوجانو په نښته کې 2 کسان وژل شوي چې دوی ملکیان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بدون کې تر 100 زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې شپږ ملکیان چې پکې دی وی کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بدون کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن دوی مورځ په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسي او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ د اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. د روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی وروسته یو ورځ وروسته له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې په روغتون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي ځکه د خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی 2 ورځې د لین پی ورختون کیو ار اروپایی متخصصونو ویلی ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې ظاهري ماده په واسطه به صدا شوی وو. ناوالنی وروسته له هغه د اگست په 28مه له روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر به صدا کېدو وروسته کوماته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی تیرونه له روختون وتلی خو لا هم په جرمنی کې دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړې. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویارک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوی دی او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ هم دې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلی بللی دی. هغه ویلي د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول بالخصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کړي او کې نیز دي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وای ناتو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د ورستۍ جګړې او د گیزاب په ګډون د دې ولایت په 14 کې د امنیت ورستۍ حال درکو.
زمونږ د امنیتي دفاعي او د هوایي د حمایت تاریخ 21 نفر طالبان وژل شوی دي او 18 نفر ټپیان دي.
پنړېوالو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل سټوډیو د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل سیب. عبدالله عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته عبدالله عبدالله سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم در منځ کولو په برخه کې یو نوې باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد د پارلمان رئیس دغه شان سبا له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به هلته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښ د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځه وړل او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بلې تکل سیب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان له کابله د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدر اعظم عمران خان او همدارس د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پایل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ته تللی دی؟
دا پر دې پر لری چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي، په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سوله کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لری چې پاکستان کې سیاسي او نظامی چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادونو مهمه پر هغه باندې تر کومه حد پورې عمل کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې هماغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستانی چارواکي باید په دې برخه کې څه همکاري وکړي؟ فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبای کی؟
ستونزې ستاسو په دې شک نشته چې پاکستان به وغونده همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وغونده به ونه کړي، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وصولو په حالت کې زفید کوم خپل داخلي کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې آیا پاکستان به کومه کوي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال ته ولاړ شو، رئیس جمهور غنی پاکستان سره ډیر اسناړي کې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلود هغه ورته تر حد پر ډیر حد لري کړلې، مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدو نورسته د دې په افغانستان کې پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی.
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ته ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدله کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښته وي.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لوی پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنی څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي، په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغه څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د دې څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده؟
د د افغان چارواکو سفرونه ته پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډیر واضح پیغام د ځان سره لرو، موږ ډیر واضح ستزنی غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله چونشي د برنامه او ټول مسولیت د سولې شورا د نو ډیر فوکس به باید پر سولې باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دغه سوي. نو او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره غواړي هغه ډیر واضح دي چې په سولې کې د افغانانو سره کومک کول، بالخصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربند غاړه کړی او کینی دی، نو باید اکلن یو څه نظامی فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کم چې د په دواړو برخو کې بیا هم فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چې پاکستان خپل ګټي د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وای ناتو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوسی چې تیر کلونو ته دتلو لار نهسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غاک آشنا رادیو سره په یو مرکه کې کړي. خغلی پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نوموړي زیاته کړي د سولې بهیر به له ستونزو ډک وي، خو که چیرې باور نه وي څو ځله به ستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي، خو طالبان به وایي چې دوی له امریکا سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبرې دواړو لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی باور سره مرسته وکړي. نو موړی د خبرو وروسته له هغه کوي چې تیرونی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې وروسته په ټولنه کې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت سالی وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خو فشار راوړي.
ما فکر میکنم کې جامع جهانی میتونه
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي او افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې د په ډېرې حوصله او زغم مخته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوي او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
خغلی سالی ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو لوري تاوتریخوالی کم نسی او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنگ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامداره سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیت قومندان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه په شاتم بولیدي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوی او ولس نور ټپیان دي.
بیا تهاجمی عمله کړه او چې خوشبختانه زمونږ د امنیتی او دفاعي او د هوایی د حمایه طریقه 21 نفر طالبان وژل شوی دي او 11 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوی دي.
بلخوا بیا د یادی ولسوالی امنیه قومندان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړي او افغان ځواکونه کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی دوی امنیتی پوستي چې لسګونه افغان سرتیري پکښ کې میشتي ماسره کړي دي. کریمی وایي وسلوال طالبان په تازانی ورسې وسیمو کې د مرچلو په جوړولو بوخت دي او که مرکزی اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یادو سیمو پاکول له وسلوالو طالبان څخه ګرانه خبروي. کریمی د غراز یتوی چې د غلطه د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرنی وسلوال هم ملګری دي او په پرمختللو وسلو هم سمبال دي. نو موړي له مرکزی او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیر ورواستوي او هوایي ملاتړ دي ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې دغه ډول خبرې رد کړې وې. د دهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسرې هم نن لسمه ورځ ده. د ارزګان امنیه قومندان شفیق الله سهار دغه راز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر بالته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټرسایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړي دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرسایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوه کله مخکې د پکتیا ځای چارواکو د جنۍ جرمونو په ځنګړې ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټرسایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې زیاته کړې. اېد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټرسایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټرسایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټرسایکل یو ځای ته تلو بس په کمه بیه راته تمامېدو، یو لیتر تیل به مو واچول هر ځای ته پرې رسېدای شوی، خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د اېد محمد په څېر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټرسایکلونو کار اخیست خو اوس له دې وسیلې کار نه شي اخیستلی. په موټرسایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټرسایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي
تقریبا 45,000 ډالر سرمایه بند ده. د دوه کال کې په پکتیا کې موټرسایکل بندي دلته تقریبا 15 دکان دي موټرسایکلو. هغه ټول هم چې نن دغه رقم ډک دي ټول سرمایه بس دغه سي ولاړې دي، چا نه پورت للی چا قرض ده، موږ ډېر غټ زیان اوښتی ده.
د پکتیا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د غلطه په موټرسایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامي شورا د پریکړې په اساس بندیز لګولی. د امنیت عامر لطف الله کامران بای
د دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړه په اساس باندې کیږي. کچیرته وی لازم وګڼله د ولستون زو ته پکتو سره مشکلات او حالات ته پکتو سره وضعیت ته پکتو سره کوم مشکل نه لرو په مغه ورځ باندې بخلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټرسایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول خو د کار د امنۍ او د ترور پیښې کم نه کړي بلکې هم نه امنۍ زیاته شوه او هم د او خلکو ستونزې چې د تګ راتګ لپاره یې له موټرسایکلونو کار اخیست زیات شوې دي. د پکتیا د ولی لویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټرسایکلونو بندیز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کړې؟
د دغه موټرسایکلو په بندېدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډېره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګراف یې مرکته شوی دی.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټرسایکلونو کار اخلي نه ده معلومه، خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4,000 موټرسایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالولی شهزاده د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهسي د لاس پهیله تخته کړو په لرګوو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
گلستان ولایت عمال صالحنا محمد مدنی آزادی ریڈیو سرا بتماس کیا ماں پنرستان کی دغا د ٹیلیفونی شبکو مشکلات دیر زیات لرو زمن د نورستان تا عمال صالح کی یعنی پٹول اور صالح پسط حبان دسری سیوا شبکہ دا بان دسن لرو او دا غی ہم آغا کیفیت ډیر کمزوری دی او ډیر کلی والی ساحو تا کار نه ورکی او شکم ځای کار ورکی هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات وزارتنا او د شرکت مسول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مصالحو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګ بیا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی څه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرستو نو باندې موږ سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسې هم کوم نظر لرئ یا د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لرئ، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم په 1903 شمېره خپل نظر ولیکئ. موږ ته رارسیږي، موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګید او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بې سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبری آژانس ڈی پی اے یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر وسه وضعیت کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یو سوځېدلي کمپ څخه خپل عمده قلمرو ته لیږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې یې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د رواني پنجشنبه یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتی پی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 1000 ډیر کسان دیره وو. کاراتی پی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلی سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2000 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار لوو د مخام تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د مخام لوو د سهار تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. قریشی نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان، ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د خلکو د اساسي حقونو په توګه خوندی وساتی. صدیقی دا مسائل د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت ټویټ کړی دی. د اروزګان امنیه قومندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي او 18 تنه نورې ټپیان دي. طالبانو د افغان ځواکونو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د احتساب یا نائب ادارې نن د پاکستان د مخالفو ګوندونو او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیږد په دوسیه کې ونیو. نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې محکمې د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. ګڼو ګوندونو او مخالفانو د شهباز شریف په نیول کېدو انتقاد کړی دی. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړي چې د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. لسګونه کسان له پرون راهیسې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي. او د روسیې عمده سیاسي مخالف الکسی نوالنی تایید کړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې روغتون ته لیدو ته ورغلی وه. الکسی نوالنی په روسیه کې بېسده شوی و او کوما ته تللی و او د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي دي باید د سولې د خبرو هر راز پرمختګ له افغان ملت سره شریک شي. اغا ولی عابد له هلمند نه لیکي د ډاکټر عبدالله او عمران خان خبرې څه ګټه لري چې اوربند ونه شي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې له پارونکو خبرو خپله ژبه وساتي ترڅو د سولې خبرو ته تاوان ونه رسیږي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ نه لیکي موږ اوربند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي او اوس ټول نړیوال افغانانو ته متوجه دي. او ګل محمد عزیزی له هلمند نه لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې په حنفي فقه باندې دواړه خواوې عمل سره وکړي. قدر منوریدونکو دا د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دو پروګرامونو اوریدو تر بولم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام خبريږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبيم کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې طبيم کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دایو ته ضرورت سلا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کمیټې
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چیرو لازادی رادیو سره وسی قدر من اوردونکو په ماشومانو کې سینه بغل یا خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینې بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه ځیر شو نس څلوېښت پیڅبي وتلي وستې ځیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله. درېیم اسلاره مشپد وو، املا به په ورتله داسې به ورات لومنه داسې به پرېغله داسې دې وکړو ستې داسې نغمې به ورات دې دغه خپل ځونته داسې نکارې چویش کوي یو
ټوخیږیم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم ته ورشي مینه دا ځینې تکښ نه وپارڅی کیږي شین شي پسه مینه منډو سا وکو چا وینې تیس مینه وکړی توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توه
رحیما
ته چا سره بستری دلته
زوی سره مې
دره تو اس بزوی دې څه سی ودی
ترې عملې په باندې راغلې سس سویخي
دا چې بیرون ګرځې ته شی ورا هوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خویوان د بیا د یو شبه خلاصې بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خېد کتاب دی
کوټی یخې د بخاري می یخې ده بخاري می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
زه ټول ورځ باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه م کوي پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبه م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه م زر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
ورتینام نه
دلته چا سره بستاري
زويسه
څه پیسې ودی
سینه بغل و
تک سره ته وکڅه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیز بندیدار زشی کرو تک شین شو شودی خالل پس کهی کولا او تو خیدا دیر
ال دتی بستر سوای کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او دیر او نور وضعیت دیر خرابونه چې دیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمان او د درملن لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوستونز څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملن لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنی لامل سینه بغل شي
فرق یې نه دی اسو وای چې خسو وای دی خو چې دغه وو خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خدا غ میګوی چې عین خو به خرڅای وی سوره وی پلیار کې دا تکلیف بیا دلته خلاول وی بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بیا نه 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 انده ضرورت خو میګو فزوب خو خو فزوب سوره دای خو یخته د جمعات کو خو سوره و د بستر ته ملوس نه ورسه د پجمات کو خود اسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي خونې تودې ساتي ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبات هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا دغه ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمی کې کته سم متوجی شي د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزه زکام نشورو د ستوني د درد او بل اخره د سینا بغل پورې خو سینا بغل په دې ټولو کې خطرناک دی او تقریبا د افغانستان هغه سرویچ خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینا بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خورزوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې موشن په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی دی د ټوخی سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نوی همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنی د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي د بیلګ په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړې بیا پلاستیک بیا چی او د تاوارت نورې درملنه په دې کې تاسو وایي
ګوري بعض پریکټیسونه په کورنیو کې خپ پریکټیسونه دي او بعض پریکټیسونه غلط دي خپ پریکټیسونه دا کې تاسو متوجي شوې یاستي چې چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمي شوې دي گرمی شدی ورکول کی مثلا شدو کی کورکمن اچول کی یا مثلا دوی ته جوشاندی ورکول کی کنه لکه د ګل ختمی جوشاندو یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن گرم خواړه ورکول کی دوی ته گرم لباس ورا غسل کی کوټه دوی گرمی کی دا لاخی خبرې دی خو پسینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابای ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلی
حتمی ده حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغی نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغی ده که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي زه اکرام الله اکرامم او د دې نه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالي پیل شوې دي نن بسپین غر بازان او موچای امو یو د بل په وړاندې سیالي کوي دا هم اوري چې د افغانستان د بایسکل زغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف باندې د بایسکل زغلونې سیالۍ پیل کړي او یو جالب مطلب دا لرو چې د هندستان د کرکټ یو تن ورزشکار د مسلکي کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پریښی وو خو اوس یې زیات خوبونه رښتیا شوي دي که وخت و نور مطالب به هم په دې خپرونه کې درته اخبارو کو خو د خپرونې په پیل کې به تازه ورزشي پیښې اورو ناجیه ساپی را سره هم د اوس په سټډیو کې ده ناجیه جانې مهرباني که پیل د افغانستان د فوټبال د غورالیک سیالیونه کې
بله اکرام صاحب پایل با فوټبال وکړو د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالیو په دوام بنن د موجهای امو او سپینغر بازانو ترمنځ لوبه ترسره شي د دې لوبې لپاره لسکونه مینوال هم راغلي دا د غورلیک سیالیو دریمه لوبه ده تر دې مخکې دوه لوبې ترسره شوې په لومړۍ لوبه کې اباسین سپی او طوفان حریرود لوبډلې سره مخ وې چې طوفان حریرود یو د صفر په وړاندې لوبه وګټله دویمه لوبه کې بیا شاهین اسمایی او میوان اتلان سره مخ شول چې شاهین اسمایی 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه د دغو سیالیو پرانیسته د پنځشنبه په ورځ ترسره شوه چې د لوبې پرانیسته هم ډیره جالبه وه کنسرتونه ترسره شول تر څنګ د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون ډیرو چارواکو برخه اخیستې وه لسګونه مینهوال راغلي وو د غلوبي به شاوخوا دوونی دوام وکړي تاسو ته پته ده چې د غلوبي کال کې یو ځل تر سره کیږي تیر کال هم د غلوبي تر سره شوې دا تم پړاو سیالیو اتل ولی طوفان حریرود خپل کړی و او ساکل به وګورو چې د غلوبو اتل ولی کومه لوبډله خپل بي رزوس کرکټ ته ل استرالیا سره د ټیسټ پلان شوی لوبه زندول شوی د استرالیا کرکټ بورډ د لوبي د زندیدو اصلي علت د کورونا وایروس د خبرېدو مخنیوي په ګوته کړای د لوبه د 2020 کال د دسمبر په میاشت کې پلان شوی و د استرالیا کرکټ بورډ د اعلان له هغه وروسته وکړ چې د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې د کورونا وایروس لامل د 2021 کال د جنوري په میاشت کې استرالیا ته د لوبو لپاره لورتګ ډډه وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ هیله لري چې دا لوبه بیا پلان شي او افغانستان له استرالیا سره د ټیسټ سیالي وکړي. د یادونې ده چې افغانستان په 2018 کال کې د ټیسټ لوبو درجه واخیسته او تر دې دمه یې څلور ټیسټ لوبې کړي دي چې له بنګلادیش او ایرلند څخه یې ګټلي او ویسټ انډیز او هند ته یې بایللې ده. اوس هم آی پی ایل ته راځو. د هندوستان د آی پی ایل سیالیو په شپاړسمه لوبه کې نن د دو لوبډلو رایل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډینز ترمنځ لوبې ترسره کیږي. د تیرې شپې په لوبه کې د ریکارډ جوړولو یوه لوبه ترسره شوه چې کینګز 11 پنجاب او راجستان رایلز 224 هدف وټاکه چې دا په روانو سیالیو کې تر ټولو لوی هدف دی. خو جالبه ای دا ده چې راجستان رایل د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره شلم اور کې په دریم بال هدف پوره کړ او لوبه وګټله. که څه هم په لومړي سر کې دا فکر نه کېده چې لوبه به وګټي، خو د دغې لوبډلې لوبغاړی سین سین په ډېرې غوره توپهنې سره راجستان رایل ستواند چې لوبه وګټي. نوموړي په 22 توپونو 50 منډې وکړې.
ډیره مننه نجیه جانی. کور مودان درنو اوریدونکو، وړاندې مهم اوریدل چې په کابل کې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې سیالیو کې د خزینه لیدونکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. زما همکار لیمه حدید سیالیو تتللی وو، د څو خزینه مینوالو سره خبرې کړې دي.
نو می هدیه ده او دلته یو متعلم یم چې راغلی یم، غواړم چې د افغانستان لګ ټیمونه وګورم چې سره لګ آشنا شمه. او زما د خوخي ټیم چې سیمور غلبورس ده، او تر راغلی یم غواړم چې لنیز دی وګورم او د ارزو ته کوم چې بلند شي او وګټي.
څومره وخت کې چې دلته راځي یا دلته نو کوم راغلی وي دلته؟
نه، دا زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم او ډیر می خوښیږي چې بار بار راشم. نو یو صلح دی پیدا د لپاره هیله مند یم چې افغانان په آرامي سره ژوند وکړي او تر اسی او لنی زین وګوري، نه له تلویزیون له پردې له شانه. نو زما دا یو هیله و چې دلته راشم لنی زین وګورم.
نو می سمیرا د شپګم سیم په ټولګي دغه یم. زه دلته د هغه په راغلی يم چې خپل تیم تشویق ما او زه رزول رم چې د سول هراسي مونږ په دغه کې مونږ شه په ازادي خپل یو ځای ته لاړ شو، یو ځای ته لاړ شو چې خپله په دغه کې نو د دې نه چې مونږ دغه ولړو چې اله یو شی ونسي یا یو انتیاري یو شی ونسي مونږ ډیره پریشان یو. مونږ دا رزول رم چې سول هراسي مونږ په دغه کې زه د هغه په راغلی يم چې خپل تیم دغه وکړ.
د مونوم سیمین دا زه دلته کار نه کوم، زله بهر نه راغلی ما سیجان کوم کومه د دغه راغلم د فامیل او د بعض کورونو لپاره. نن څنګه چې موږ دا یو فکر ته مسابقه ده، د مو دا یو ارزو په ځان کې چې زه راځم د مسابقه لنځي وګورم. مو دا ټول تیمونه یو شان دي، ټول ما ځکم خاص تیم لپاره نه راغله، زه فقط څنګه زه دوی ته ګورم ما ته د ډېر خوشحالي ځای ده. ځکه وخت دی ګورم چې شکر د دونه ایمن وطن دونه کول زه نه دونه کولی چې دا لوبي مخ کې وي، دا د مو ته ډېر لوی افتخار ده.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو کې خزینه مینوالی وی جیسوال هغه هندي کرکټر چې د مسلکی کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پرې خاو دی نګدي اته کاله پزان سخت تیر کړی. لوګ وطن دی وزغملاو له کوره سلګونه کیلومتر لري د هندستان په ممبئی ښار کې د کرکټ زده کړې وکړي. اوس د جیسوال خوبونه رښتیا شوي دی. اوس د هندستان د کرکټ په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز د لوبډلې برخه ده. زما همکار ډیوی نادر د یاش سوی جیسوال ژوند ته کتنه کړي.
اتلس کلن جیسوال د هندستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي. د ده لوبډلې تیر شپه کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ریکارډ جوړونکې ماته ورکړه. راجستان رایلز لوبډلې د 224 هدف په پوره کېدو دې سیالیو کې ریکارډ جوړ کړ. ښاغلی جیسوال ته که څه هم تر دې دمه په سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ښایي دا د
نوموړي لپاره د خوب لیدل و چې د دې د آی پی ایل سیالیو برخه ووسی. جیسوال کلونه وړاندې د یو مسلکي کرکټر کېدو په هیله خپل سیمه اتر پردیش ایالات چې د هندستان یو لری پرته سیمه بلل کیږي پریښوده او د کورنۍ لغړو لری ممبئی ته مسافر شو. هغه مهال لسکلن جیسوال ژمنه وکړه چې ممبئی کې به خپل ارمان ته د رسیدو ټول لګښت په خپله کوي. د دا قسم هم وکړ چې تر هغه به د خپل مور او پلار د لیدو لپاره کور ته ستون نشي چې تر څو یې څه ترلاسه کړي نه وي. هغه ممبئی ته لاړ او ټوله ورځ به یې هلته په مشهور لوبغالي آزاد میدان کې د توپخانې په برخه کې بیلابیل تخنیکونه زده کول او تمرین به یې کاوه. په دغه 25 جری بستر میدان کې د کرکټ ګڼ شمیر لوبغاړي او د هند وتل لوبغاړی سچن تندولکر او اوسنی اوپنر پریتوی شاه هم له همدغه لوبغالي ځلیدلی او نوم یې ګټلی دی. د پیسو ګټلو او د سرپنا پیدا کولو لپاره به ښاغلي جیسوال د شیدو او مستو خرڅولو یا د لبنیاتو په یوه دوکان کې کار کاوه، خو له دې هټۍ ځکه وشړل شو چې د ورځې به کرکټ دومره ستړی کړی و چې سختن به سم کار نه شوی ترې اخیستلی. جیسوال وایي د لوبغالي څنګه کې دای کې وسیدل اورته ګټور وو، د دې لپاره چې خپل ګټه وټه زیاته کړي او د هغه د شتمنې لوبډلې ملګری پرې خبر نشي. جیسوال به د ځینو مذهبي مراسمو پر مهال په لارو کوڅو کې خواړه خرڅول، خو بیا هم د دومره څه نه شوی ګټلی چې بس یې شي. کله کله به په وږي نس ویده کېده. په خوړو کې به یې دال، وریجې، وچه ډوډۍ او کچالو وو، او یوازې د یکشنبې په ورځ به یې که د چرغ غوښه وخوړه. خو بیا به داسې وختونه هم وو چې زړه به یې په ډېر شدت د مور غېږ ترې غوښتله. هغه مور چې له ده شاوخوا 150 کیلومتره لري وه، د 19 کلنو په نړیوال جام کې تر ځلیدو وروسته راجستان رایلز هغه سره د 250,000 پاوند په ارزښت قرارداد وکړ چې شاوخوا 240,000 هندۍ روپۍ کېږي. اوس نو د دغه لوبغاړي بل ستر ارمان دا دی چې په نړیوالو سیالیو کې د هندوستان د لوبډلې برخه واوسي. هغه ارمان چې ښایي د هندوستان په سلګونو میلیونی نفوس کې زیات شمیر لوبغاړي ولري، خو آی پی ایل د ښاغلي سوال لپاره خای د لوړېدو یو ښه زینه ووسی.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړي. دا چې دغه سیالۍ کوم ډول ترسره کیږي، نوري کومې سیالۍ په لار دي، یو شمیر نور، د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارث امینی ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا دوه ورځې مخکې شنبې ورځ یو مسابقه و د آزاد سبک یا بی ام ایکس، هغه کې تقریبا 2 نفر د هرات او کابل نه اشتراک کړو چې په آخر کې 5 نفر د ملي ټیم لپاره، 4 د ښځینه او 2 د ښځینه په ټیم کې راغی چې په آخر کې هغوی ته تقریبا حکم قهرمانې مډال او نور امکانات چې د فدراسیون لخوا نه دې مسابقه د ادب ته دي چې هغه بهترین چهره سي دي، کوم چې ښه درخشش لري، کوي چې ملي مسابقات یا بین المللي مسابقات آماده دي، هغوی موږ وپېژنو چې څوک دي، څونه پرې دي، چې هغوی کوم مسابقات چې راځي یا کوم دعوتنامه چې موږ ته راځي دوی معرفي کارته چې د افغانستان په نوم یا افغانستان هغه بیرغ چې دي هلته وچت کړي او افغانستان ته یو تصور یو راوړي ځان. موږ نور مسابقات چې دي د جریان لري، اول 2 اکتوبر چې دي د بامیان کې مسابقات دي کویسان په بس کې، او بعد دین هم یو تور امکانات لري د دې خبر شوې دي یو شخصي کمپنی سره هغه غواړي یو ایموک تور تقریبا 2-3 ولایتونو مو کوي لاس سالته د پیس کا په نامه یا کوم سیستم سي موږ وست جریان لري موږ اما انګه وي سره هغه که پاس شو بیا یو مسابقه دي سي د تور هغه یو نوم بیا ورته هغه کو چې نوم انتخاب شي د غو په اساس بیا ورزشکاران کوي چې په هغه ورزش کې هغه مسابقات کې شریک وکړي دغه نه بعد بیا یو مسابقه دی بامیان کې ان شاء الله که ژوندۍ وای یو مسابقه په غزنی کې ان شاء الله برگزار کیږي. د یموک برنامه د سې جریان لري خو د سې یو پرته دوی نه اتصال کمپنی سره یموک تفاهم نامه جریان لري که خدای وغواړي چې خو سره مو امکانات هغه موږ ته امکانات ورکړي پری مسابقه دغه هم کوي موږ برگزار کوو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارث امینی و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری راز جدن لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرلاندی گلی مامی ددوار